يم تاسو د رادیو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د مطالبو تر معرفي مخکي خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د طالبانو له بنده د امریکایي تابع فی دای حال د خوشکېدو هرکلی وکړ، خو په عین حال کې وویل تر څو چې ټول امریکایات با خوشی شوي نه وي له هر څه بلا سوانه خلی. روبیو په بیان کې وویل متحد ایالاتونه خوشاله دي چې میرمن فی حال بیرته خپل کور ته ستنې شي. روبیو له هغو نړیوالو شریکانو مننه وکړه چې د حال په خوشکېدو کې مرسته کړې، په ځانګړي ډول قطر او اروپایي اتحادیې ته د دوی د ملاتړ له کبله کورودانۍ ویلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي تر هغو به دوی آرام کښې نني چې په نړۍ کې ټول یرغمل شوي امریکایان خپلو کورونو ته ګرځولی نه وي. اغلی فی حال د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د طالبانو له بندې خوشې شوه، خو یوه افغان الاصله امریکایي محمود شاه حبیبي لا هم یرغمل دی. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې افغانستان ته د پاکستان ترانزیټي سوداګري د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې د تیر مالي کال د همدې مودې په پرتله 6.5% کمه شوې ده. یوې رسمي سرچینې وویل د افغانستان د ترانزیټي سوداګرۍ د تیر مالي کال د ورته مودې پرتله 1.49 میلیارد ډالر کمه شوې. سرچینې د دې کموالي اصلي دلیل د پاکستان له لورې د قاچاق ضد اقدامات او د وارداتو محدودیتونه ګڼلې دي، خو دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواوو ترمنځ د بندري لارو بیا بیا بندېده او د پاکستان له لورې د ترانزیټ او ګمرکي تعرفو لوړېده هم اغیز لرلی دی. د یادونې وړ ده چې د تیرو مالي کلونو په لړ کې هم د افغانستان د ترانزیټي سوداګرۍ کچه د پام وړ کمه شوې وه. د روسیې د لوی څارنوالي دفتر د دوشنبې په ورځ له سترې محکمې وغوښتل چې په دغه هیواد کې د طالبانو پر فعالیتونو لګول شوی بندیز پای ته ورسوي. د روسیې د بهرنیو چارو او عدلیې وزارتونو تیر اونۍ له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه په یوه لیک کې غوښتنه کړې وه چې طالبان باید د روسیې د تروریستي ډلو له لیست څخه وایستل شي. روسیې په 2003 کال کې طالبان د خپل هیواد د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړل، سره له دې چې په روسیو کلونو کې په تیره بیا د 2020 په اګست کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې او راشه درشه نسبتا زیاته وه، خو روسیې له خپل تور لیست د طالبانو نوم نه وایستلی. د امریکا پوځ وایي چې د دریو امریکایي سرتیرو مړي چې څو ورځې مخکې په لیتوانیا کې د یوه پوځي تمرین په ترڅ کې ورک شوي وو د ولاړو اوبو په یوه ډنډ کې وموندل شول. د هغه راپور له مخې چې پرون خپور شو د امریکا د پوځ د اروپا او افریقا قومندانۍ په یو بیان کې اعلان وکړ چې دا درې سرتیري د وري د 15مې په لومړیو ساعتونو کې هغه مهال ورک شول چې د یوه تاکتیکي نظامي موټر د ترمیم او لیږد ماموریت یې ترسره کاوه. د دې بیان له مخې د دغو دریو سرتیرو هویت به تر هغه وخته افشا نه شي چې د هغوی کورنیو ته خبر نه وي ورکړل شوی. د آزادې اروپا ازادي راډیو د راپور له مخې د دې دریو سرتیرو زغرګاډی د یکشنبې په غرمه په ډنډ کې وموندل شو. په تیرو شپږو ورځو کې د دغو سرتیرو د موندلو لپاره د لیتوانیا او بیلاروس پولې ته نږدې د ژغورنې عملیات پیل شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې اعلان وکړ چې ولس بد جنایتکارانې چې د ټرین دارا ګوا او ام اس دیارلس ډلو غړي وو اصل وادور ته استولې دي. د اسوسییټډ پریس اژان ته راپور له مخې واشنګټن په داسې حال کې د نورو هیوادو د خلکو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی چې د دې بهیر د شفافیت او بشري حقونو په برخه کې سوالونه او انتقادونه مطرح شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې اصل وادور ته د جنایتکارانو ډله د یکشنبې په ورځ ولېشله. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. په خبرونه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو اندیښنې در سره شریکو.
دغه درې کاله یا دوه نیم یا درې یا درې نیم کاله کېږي چې له افغانستان نه راغلي دي. دوی ټول شیان له لاسه ورکړي، نه کور ورته پاتې دی، نه ژوند ورته پاتې دی، نه زندگی ورته پاتې ده.
د اقتصادي چارو د کارپو ازرخ شافیزی نظر مو له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په اړه اخیسته.
افغانستان د دې وس نه لري چې هغه نیرو د کار لپاره د کار زمينه برابر کړي. یو دم چې مثلا 3 میلیون انسانان نور هم په هغه کې زیاتیږي، کچه د وزګاری د فاجعه خواته ځي.
په دې خبرونه کې به په ایران کې هم د افغان کډوالو لستونزو خبرو او په خبرونه کې به د افغانستان په شارونو کې د خلکو لوي اندیشنې خبر شي.
مونږ داسې کورنۍ نه لرو چې د کثافت خپل کور باسي ویل کې اچي، کثافت خپل کور باسي دروازې په خولې ایږدي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
پاکستان د کوچنی اختر د رخصتۍ لکبله د افغان کډوالو د استلو بهیر یو څه وسنداوه. دا غو افغان کډوالو د استلو لپاره چې پاکستانی چارواکي غیر قانوني مهاجر بولي، د پاکستان لوري ټاکل شوې سربل اجل په دغه هیواد کې د اختر لومړی ورځ سره برابر شو. خدا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې یو شمیر ډیر افغان کډوال وای چې پولیسو د سربل اجل په درشل کې ګڼ کډوال نیولې او ځورولې دي. اسمت څاروان راپور لري.
پاکستان لخ په لخواري د افغان کډوالو د استلو بهیر لاس ورځي وزنداو. خدا هیواد په پلان کې لري چې سشکال 3 میلیونه افغانان لخ په هیوادو وباسي. پاکستان لخ په لخواري د افغان کډوالو د استلو لپاره د مارچ 1 ورستۍ نیټه ټاکلې و. د پاکستان د پریکړه د بشري حقوقو د ډلو، د طالبانو حکومت او د ملګرو ملتونو سخت خبرګونونه پاره ولیدي. د هغو حکومتي اسنادو لمخې چې اسوشیټډ پریس خبري اژانس ترلاسه کړي، نیونی او شړنې باید د اپریل له لومړۍ نیټې پیل شوي وای. خو د کوچني اختر د رخصتیو له امله د اپریل تر لسمې وځنډېدې. سره له دې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیونی او له خپل خاورې د حقوقي استنې دوام لري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوان علمی ازادي رادیو ته وویل
بے نهایت ذات په تشویش کې دي، بے نهایت تشویش لري. تقریبا ټول په حالت دی رواني گرفتار شوی دي، چون دوی د غدری کال یا دونیم یا درې یا درې نیم کال کې چې افغانستان راغلي دي، دوی ټول شاین الله صبر کړی، نه کور ورته پاتې، نه ژوند ورته پاتې، نه زندگی ورته پاتې ده. چون موږ دلته شورا یو زمين هیڅ دی، رئیس دی شورا لدی افغانانو سره ډیر زیات په تماس کې ما او ټول، یعنی هر ورځ ماته په صلح او مسجونه راځي، زنګونه راځي، موږ به څه کوو.
پاکستان وایي چې 3 میلیونه افغانان لا هم هلته پاتې دي، چې له دې ډلې 1,340,000 کسان د سابت کار یا پیو آر لري. اته لکه 10,402 تنه د افغانستان د تابعیت کارتونه لري او 1,000,000 نور هیڅ قانوني اسناد نه لري، نو د پاکستان له نظره غیر قانوني کډوال دي. پاکستان وایي چې هڅه به وکړي چې شړل شوي افغانان بیا پاکستان ته ورنشي. چارواکو هغو افغانانو ته چې د افغانستان د تابعیت کارتونه لري د مارچ تر 1 پورې وخت ورکړی وو چې له اسلام آباد او راولپنډي څخه ووزي، کنه نو له هیواده به په زور وایستل شي. هغه افغانان چې د ثبت کارتونه لري کولی شي د جون تر 1 پورې په پاکستان کې پاتې شي، خو هغه افغانان چې په دریم هیواد کې د میشتیدو لپاره په تمه دي باید د مارچ تر 1 نیټې پورې له اسلام آباد او راولپنډي څخه وتلي وي. پاکستانی چارواکو ویلي دوی به له نړیوالو ډیپلوماټیکو ادارو سره کار وکړي چې افغانان نورو هیوادونو ته انتقال کړي، او کدا کار تر سره نشي نو دوی به هم له پاکستانه وېستل شي. لسکونه زر افغانان وروسته له هغې له هیواد ووتل چې طالبان په 2020 کال کې واکته ورسېدل. دا خلک د امریکا د یو ځانګړي پروګرام له مخې د بیا میشتېدو مستحق وبلل شول، ځکه چې دوی د امریکا له حکومت، رسنیو، مرستندویو ادارو او د بشري حقونو ډلو سره کار کړی وو. خو ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري په میاشت کې د امریکا د کډوالو پروګرام وځنډاو چې له امله شاوخوا 40,000 افغانان اوس نامعلوم برخلیک لري. میوان علمی له پاکستان څخه د دغو کسانو لپاره د مهلت غوښتنه کوي. وایي
مونږ د پاکستان له دولت نه یو تقاضا لرو، یو خواهش لرو، لکه څنګه چې مونږ سره دا 40 کاله له افغانانو سره کومک کړی دی، یو 2-3 کاله د نورو مونږ سره دا کومک وکاندي او دا دغه مهاجرینو ته لږ وخت ورکاندي چې هدي اقل دغه کیسونه یو طرفه سي تیارت، یعنی په آینده یو کال یا شپږ میاشتو کې معلومیږي چې دا کیسونه رديږي او یا هم کامیابیږي.
د طالبانو د کډوالو وزارت وایي دوی عبدالمطلب حقانی له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي پاکستان دا پریکړه په یو ورخیز ډول بیل دی چې له ملګرو ملتونو یا د طالبانو له حکومت سره مشوره وکړي کړې ده. پاکستان د افغان کډوالو د استلو د پروسې د اسانتیا لپاره په خیبر پښتونخوا کې دوه انتقالاتي مرکزونه جوړوي چې یو به د پېښور په ناصر باغ او بل به تورخم ته نږدې په لنډیکو تل کې وي.
ل پاکستان د افغان کډوالو د وټلو لپاره د پاکستان د حکومت لوري ټاکل شوی موده یا ضرب العجل پای ته ورسید، خو دغه یو ته افغان کډوالو ته چې غیر قانوني بولی لا سرج نور مهلت ورکړ. پاکستان ویلی چې 6 کال 3 میلیونه افغانان بسی، په کم وخت کې د 3 میلیونه انسانانو بې ځای کېدا او هغه هم د افغانستان په شان هیواد ته د دومره کسانو استول اقتصادي اجتماعي عواقب نه لري. اسمت چاروان پدې موضوع د اقتصادي چارو له متخصص آزرخ شافیزی سره مرکه کړي او لمړی ورته ویلي آیا د 3 میلیونه افغان کډوالو بیرته ستنیدا د بشري ناورین خطر نه زیاتوي؟
دا لوی ناورین راځيږي پدې چې افغانستان د دې واس او امکانات نه لري چې خپل موجود هغه نیرو د کار لپاره د کار زمينه برابر کړي او هغه محتاج خلکو لپاره خواړه سرپناه او لباس تهیه کړي. یو دم چې مثلا 3 میلیون انسانان نور هم په هغه کې زیاتیږي، یعنی کچه د وزګاری او بیکاری د فاجعې خواته ځي او په عین زمان کې د خلک چې ځالته نه کور لري، نه ډوډۍ لري، نه کالي لري، هیڅ شی نه لري، نو چیرې دوی کولی شي چې خپل ژوند تیر کړي؟ کار چیرته دی؟ تحصیل زمینه کله برابره ده ورته؟ او بینلی مرستې هم ورځ تر ورځ افغانستان ته کمیږي، نو د دغه خلکو ایستل لوی ناورین راځيږي او افغانستان ورته آماده نه دی.
ظاهرا نړیوال ټولنې ورځ په ورځ افغانستان ته شا اړولې ده، افغانستان یې هیر کړی، خو که پاکستان په یو وار دومره ډیر کډوال افغانستان ته استوي، آیا دا مسله به د دې سبب نشي چې یو وار بیا نړیوال ټولنه له افغانانو سره مرستې پیل کړي؟
او د بینلی مرستو کمیدل دا هر وخت ممکن وو، دا احتمال شتون درلودل. په دې چې دنیا خو افغانستان کې خلاصه کیږي نه، نور هیوادونه هم شتون لري، اولویتونه د دنیا سره بدلیږي، د هغوی سیاستونه بدلیږي، او لکه چې اوس د نوی رئیس جمهور سره یو ایس آی ډی بند شو چې دوی ډېر مرستې کولې افغانستان سره، او په عین زمان کې نور تمایلات د نړۍ افغانستان سره سوکه سوکه لږ شوي دي. نو د دغه خلکو ایستل که پاکستان دغه یو تصمیم ونیسي، او تصمیم نیولی دي که چې عملي کې دا د ښه ګاونډیتوب حتی د یو نورمال ګاونډیتوب نښه نه ده، دا سمدم ډېر شدید مخالفت او دښمني بل کېږي. نو په دې خاطر باید نړیوال ټولنه په تیره بیا د ملل متحد په پاکستان حکومت باندې زور واچي ترسو دا لړۍ سوکه کی، او په تدریج سره چې د افغانستان ظرفیتونه موجود وي، د بینلی مرستندوی مؤسسات امکانات هم او آمادگی هم شتون لري، پس لغه په تدریجي توګه دا کډوال کچيري وباسي، دا صحیح خبره ده.
حافظی صاحب، که پاکستان افغانان بیرته افغانستان ته واستوي، افغانان بلی خواته سي، ممکن ایران ته ډیر مهاجر شي، ممکن د منځنۍ اسیا هیوادونو ته مهاجر شي، یا بیرته پاکستان ته ولاړ شي، فکر نه کوي چې تر ټولو مهمه دا ده چې په داخل کې د خلکو غم وخوړل شي څو خلک مهاجرت ته مجبور نشي؟
دا خلک چې کډوال شوي دي هم د فقر او بیچارګۍ له امله دي، اکثرا چې ایران ته ځي او پاکستان ته ځي، دا کوم سیاسي ستونزه نشته دلته دوی لپاره، دوی ډوډۍ نه لري، کاري نه لري، کور نه لري، او حداقل امکانات د ژوند او د درملو نه لري. په دې خاطر باندې اوس د دوی د جوني محرومیت د تحصیل څخه هم یو بیلګه ده. که چیرې دا شان دننه په افغانستان کې رفع سي، خلک د وطن لپاره هیڅ زړه نه کوي او نه ځي خپل هیواد کې پاتې کیږي. نو په دې خاطر دا یو لوی درس باید حکومت د افغانستان واکداران ته وي چې په وطن کې باید داسې زمينه برابره کړي چې خلک حداقل اسباب د معیشت ترلاسه کړي، ترڅو چې د ژوند د ترلاسه کولو لپاره دا بیزتی و دا حقارت بزان باندی اونه منی.
د اقتصادي چارو کارپو آزرخ شافیزی لیبی خبرتیا وروسته په پا پاکستان کې د ماشومانو افغانانو د ژوند په اړه اوریدل شي، او همدارس مو په ایران کې د افغان کډوالو لستونزو خبرو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمېر افغانانو له 2020 کال وروسته چې طالبانو کابل ونیو پاکستان ته مخه کړه. د دې کډوالو شمېر د ځینو راپورونو له مخې شاوخوا 10 تر 30 شي. په دوی کې ځینو ته د پاکستان دننه د زده کړو زمینه برابره شوې ده، او دوی غواړي چې له زده کړو محروم نشي چې پاکستان افغانستان ته استوي. له پېښوره د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال عصمت علي شاه راپور لري.
دا د پیښور په خزانه کې د افغان کډوالو د کیمپ په یو سرکاري پرایمري سکول کې زده کړې روانې دي. یاد سکول کې ډېرې افغان کډوال ماشومان هم زده کړې کوي. عباس خان هم یو له هغه زده کوونکو دی چې د پاکستان د امر چې دی افغانستان ته ستانه شي د خپل تعلیم په اړه اندېښمن کړی دی.
کوم سبق خرابې دی ته به مونږ څوک هغه دي سبق بیل دی دي سبق بیل یال کې ډېر فرق دی کله مونږ هم دلته خو دا دی صحیح.
د پاکستان د کورونو چارو د ادارې په وینا چې په ملک کې اي سي سي کارډ لرونکي د افغان کډوالو شمیرا له اتو لکو سیوا ده چې پکې زیاتره په خیبر پختونخوا کې میشتي. ملګری ملتونه وایي په کال 2020 کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته اسناد نه لرونکي 10 لک افغانان پاکستان ته ورغلي وو. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو عمران ټکر مشال ریډیو ته ویل چې طالبانو د واک سره په افغانستان کې د جنکو په تعلیم بندیز لګیدو. باید د پاکستان حکومت ته د ستونزو ته په کتنه افغان کډوالو مودا وغځوي.
کډوالي چرې هم په دنیا کې داسې نه کیږي، دا هغه لپاره باقاعده پلاننګ مینجمنت کیږي، دا یې لپاره کیمپس جوړیږي. په هغه کیمپونو کې د پولې هغه او د غاړې ته دواړو غاړو ته باقاعده سهولتونه چې دي هغه ورکول پکار دي. پاغې کې د داسې ماشومان چې کوم سکولونو پتلو په عمر کې دي ناغې په ارضي توګه باندې سکولونو پرانیسته چې دا هغه بنیادی اړتیا لري او په کار داره چې دا اوشي، ځکه چې کله هم کډو کې د ماشومانو بنیادی حقوق وایلیټ کیږي نو دوا سوالیه د شان په نصر په دواړو ملکونو راځي، ملکی په بین الاقوامین دړې باندې هم راځي.
د یو ان ایچ سی آر په وینا چې پاکستان کې د 50,000 نه زیات افغان کډوال زده کوونکي زده کړې کوي. یاسر خان د پېښور په یو سرکاري سکول کې زده کړې کوي. د یاسر په وینا چې په افغانستان کې ورته د زده کړو زمینی برابر نه دي، نو باید د پاکستان حکومت یې واپس افغانستان ته نه لیږي.
حکومت والا وایي چې افغانستان ته خلک لیږي، نو دا شان زمونږ په تعلیم باندې مسره تر زمونږ د دې ځای تعلیم او د هغه ځای تعلیم ډېر فرق دی. په هغه تعلیم کې باید مونږ د دې ځای نه لاړ نه شو، دا ځای ډېر صحیح دی او مونږ همدلته پیدا شي. هلته نه زمونږ کورونه شته، هیڅ شی هم نشته،
په کال 2023 کې د پاکستان نگران حکومت فیصله کړې وه چې د کال 2023 د اکتوبر د 1 مینا اسناد نه لرونکي ټول بهرنیان دی له پاکستان نه خپل ملکونو ته ستانه شي، چې پکې زیاتره شمیره د افغان کډوال وه. د خیبر پختونخوا د کورونو چارو ادارې د شمیرو تر مخه د روان کال د مارچ د 10 پورې د خیبر پختونخوا له بیلابل لارو 15 لک نه زیات کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي.
آزادي رادیو. د ایران د کورنیو چارو وزارت په دې هیواد کې له هغه افغان کډوالو څخه چې قانوني اسناد لري د مالی د راټولولو د رسمي پروسې د پیل اعلان کړی دی. د دې وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو چارو د څانګې عمومي رئیس رسنیو ته ویلي چې د مالی د راټولولو دا پروسه په کرمان کې په ازمایشتي ډول پلی شوې او باید په ټول هیواد کې پیل شي. په همدې حال کې په ایران کې مشت یو شمېر افغانان وای په روسیو کې بانکي حسابونه تړل شوي او ورته ویل شوي چې د خپل عایداتو مالی ورکړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په ایران کې پر افغان کډوالو د محدودیتونو پر دوام تازه د ایران د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د اسناد لرونکو افغان کډوالو څخه د مالیې د راټولولو پروسه په رسمي ډول پیل شوه. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او د کډوالو د چارو عمومي رئیس نادر یار احمدی یو شمیر ایرانی رسنیو ته ویلي چې دا پروسه لا د مخه په کرمان ولایت کې په افغان کډوالو باندې په ازمایښتي ډول پیل شوه، خو نوموړي ټینګار وکړ چې باید د مالیې د راټولولو پروسه په ټول ایران کې پلی شي. نوموړي ټینګار وکړ چې په ایران کې مېشت کډوال باید د هیواد له قوانینو سره سم مالیه ورکړي او دا چې د ترلاسه کیدونکو خدماتو په بدل کې مالی ونډه واخلي. احمد ویل چې ډېرې هیوادونه په هغو کډوالو مالیه وضع کوي چې عاید یې تر 3.5 سلنه رسیږي. هغه ویل هر هغه څوک چې په دې هیواد کې ژوند کوي باید مالیه ورکړي. په ایران کې مېشت یو شمېر افغان کډوال هم تاییدوي چې ایرانی حکومت د دوی بانکي کارتونه او حسابونه تړلي او ورته ویلي چې باید مالیه ورکړي. د دې هیواد په تهران کې مېشت یو افغان کډوال چې په ساختماني برخه کې کار کوي او نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل. دی وای زما بانکي کارت بند شوه او زه اوس نشم کولای چې هغه وکړم. دوی مالیه وضع کړی ده، موږ بل چاره نه لرو. دوی د افغانانو لپاره شرایط سخت کړی دي. په ایران کې مېشت یو بل افغان کډواله صدیقه هم ورته شکایت لري، وایي د بانکي کارت د بندېدو ترڅنګ د دوی د ګرځنده ټلیفون سیم کارتونه هم بند شوي دي.
که ته هم هر افغان د اوبو ګاز او برېښنا لګښت ورکوي، خو له دې وروسته به دوی د خپل عاید مالیه هم ورکوي. دا ډیره سخته ده. موږ باید بیرته افغانستان ته ستانه شو، ځکه زموږ لپاره د دې ټولو پیسو ورکول سخت دي.
په ایران کې د افغانانو څخه د مالیه راټولول نوې خبره نه ده. تر دې مخکې د ایران په کرمان ولایت کې یو شمېر افغان کډوالو هم د خپل بانکي حسابونو د بندېدو او د درنو مالیاتو د لګولو په اړه شکایت کړو. په دې سربېره د ایران حکومت مخکې اعلان کړو چې د افغان کډوالو د سرشمیرنې فورمې یوازې د 1403 هجری لمریز کال تر پای پورې باور وړ دي او له دې وروسته به موده نه غزول کیږي. د مسلې په ایران کې د افغان کډوالو ترمن سخت اندېښنې را پیدا کړې. د غراز له دی وړاندې په ایران کې اسناد لرونکو او غیر اسناد لرونکو کډوالو پر دوی د سختو محدودیتونو، د پولیسو له ناوړه چلند او د ډیپورت په اړه شکایتونه کړي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې بیکاری او بیوزلي زیاته شوې، زیات شمیر افغانان د کار په لټه د ایران په ګډون غونډیو هیوادونو ته تللي. د تیر لمریز کال په دلوي میاشت کې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی ایرانی رسنیو ته ویلي و چې اوس مهال په ایران کې شاوخوا 6 میلیونه بهرنی اتباع ژوند کوي چې ډیری افغانان دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
راپورونه وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري په 6مه د ولسمشرۍ د دوهمې دورې له پیلولو وروسته په لومړني بهرنی سفر کې سعودي عربستان ته ځي. شاغل ترامپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې هم لومړنی بهرنی سفر له سعودي عربستان څخه پیل کړی و. د هیله لري چې سعودي به په امریکا کې د سلګونو میلیارد ډالرو پانګونې ته واچوي. اسمت ساروان راپور لري.
اکسیوس وی پانی د امریکایي چارواکو او یوې معتبرې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په پام کې لري چې د خپلې دوهمې دورې د ولسمشرۍ په لومړۍ بهرني سفر کې سعودي عربستان ته ولاړ شي. راپور وایي چې دا سفر شاید راتلونکې می میاشتې په نیمایي کې ترسره شي. د دې سفر پلانونه داسې مهال جوړیږي چې د امریکا حکومت هڅه کوي په غزه کې اوربان بیرته ټینګ کړي او حماس ډله د اړباسي چې د اسرائیل نور یرغمل خوشی کړي. حماس د امریکا او اروپا د تروریستي ډلو په لیست کې شامل ډله ده. ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې په مهال هم لومړنی بهرنی سفر سعودي عربستان ته کړی و. نوموړي د تیر کال د کب میاشتې په 14مه نیټه خبریالانو ته ویلي و وروستی ځل چې سعودي عربستان ته لاړ هغوی په امریکا کې 450 میلیارد ډالر پانګونه وکړه. یو امریکایي چارواکي اکسیوس ویپانی ته ویلي چې د امریکا حکومت دا ارزوي چې یو نړیوال سفر تنظیم کړي چې پیل به له سعودي عربستان څخه وي. دغه چارواکي زیاته کړې چې د دې سفر تمرکز به د بهرنیو پانګونو، د خلیج له عربي هیوادونو سره د اړیکو پراخولو او په منځني ختیځ کې د کړکیچونو ختمولو ته وي. سپیدماری او په امریکا کې د سعودي عربستان سفارت د دې راپور په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. ډونالد ټرمپ مخکې ویلی وو
اوس سعودي عربستان بډای شوی دی، مونږ زړه شوی یو. ما هغوی ته وویل چې سعودي ته به لاړ شم که تاسو امریکایي شرکتونو ته یو تریلیون ډالر ورکړئ. یا په بله وینا، په څلورو کلونو کې له امریکایي شرکتونو سره د یو تریلیون ډالرو معامله وکړئ، هغوی موافقه وکړه، نو زه به هلته ولاړ شم. زمونږ اړیکې ورسره ډیرې ښې دي. هغوی به پر امریکایي شرکتونو پوځي تجهیزاتو او نورو شیانو ډیرې پیسې مصرف کړي.
د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د تیر کال د سلواغې په څلورمه نیټه ویلي و چې هیواد یې په امریکا کې په څلورو کلونو کې 600 میلیارد ډالر پانګونه کوي او ریاض پر لا ډیرو پانګونو هم غور کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري اسوګنې پروګرام په افغانستان کې د کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت په برخه کې د نه پاملرنې له امله د خطرونو خبرداري ورکړي. په دې اړه راپور
د ملګرو ملتونو د بشري اسوګنې پروګرام یو ان هابیتات وایي په افغانستان کې د کثافاتو او ککړو اوبو مدیریت نه پاملرنه د خلکو روغتیا ګواښي. د ادارې په مارچ په 13مه د کثافاتو د سفر کېدو د نړیوال ورځ په مناسبت په خپل ایکس پانه لیکلي چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت په ځنګړې توګه د ښار په ګڼګونه ډکه او غیر رسمي ښاري سیمو کې یو لږ جدي ننګونو دي او په دې برخه کې نه پاملرنه عام روغتیا ګواښي. یو ان هابیتات زیاتوي چې په دې برخه کې د اقدام نه کول به د خلکو په روغتیا اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو د غیداري په افغانستان کې د صحي ټولنو د رامنځته کولو او د کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت لپاره د اقدام غوښتنه هم کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان هم د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې برخه کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو په جوړولو او د کثافاتو په مدیریت کې جدي اقدام وکړي. له دې ډلې ملیار ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې له بده مرغه لوی ستونزه دا ده چې یو مشخص ځای یا د کثافاتو د کنټرول لپاره یو مشخص سیستم نشته چې کثافات کنټرول او مدیریت کړي. یا هم معذف کسان او خلک خپل کثافات هلته واچوي.
د کابل ښار بل اوسیدونکي کل رخ یارمل هم وایي چې نه یوازې حکومت بلکې په خبره خلک هم په دې برخه کې مسؤلیت لري.
مونږ داسې کورنۍ نه لرو چې د کثافات خپل کور باسي ویل کې چې کثافات خپل کور باسي دروازې په خوله ایږدي. ماشومان له غ سره مریض وي، خپل ناجوړه وي سره بوی دغه کثافات بیرته په بلاک جګیږي او بیرته خپل سره استشمام کوي. هغه بوی تنها حکومت نه غوښتنه باید ونه کړو، خپل باید لاس په لاس ورکړو، کثافات منظم ځای کې واچو.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کابل ښاروالۍ وایي نعمت الله بارکزی د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د خلکو غوښتنو او د کثافاتو او د مدیریت په برخه کې د کابل ښاروالۍ څه پروګرامونه لري ځوابونه وایي. د طالبانو حکومت چې اقتصادي ناورین سره لاس او ګریوان دی او تر اوسه یې د ښاري کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت لپاره کوم پلان نه دی عملي کړی. له تیرو څلور کلونو راهیسې د ککړو اوبو د مدیریت او د تجدید وړ انرژي د تولید په برخه کې له نړیوالو د مرستو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان وایي چې د ککړو اوبو او کثافاتو د مدیریت لپاره د سالمې تګلارې نشتون او له پلاستیکا ډیره استفاده د افغانستان د اوبو، خاورې او هوا د ککړتیا لامل سوي دي. د اوبو او چاپیریال ساتنې د مدیریت د چارو په نجیب الله صدیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت او کنټرول لپاره هیڅ طرحه نه درامسته سوي.
تر بنای کې نیاز از بخاطر مدیریت معاب فاضلات و
کومې زیرمې چې د ککړو اوبو او کثافاتو لپاره اړینې دي هغه لوړو پنګونو تارتیا لري. نوازی دا چه دا پنگوانی افغانستان که نشتا و نهم پا دی برخه که ورطا پام شوه ده. او گوره پا کابل خار که دولت او خاروالی کسافات لیاو زینا بل زی تلیگ دوی. پا حقیقت که نه تستیه کی گی او نه دا کسافات و پروسیس کی گی. پا دا چه حال که چه حال تا هم دا هوا و دا زمکی لانگی و دا ککڑی دولا مل گرزی او بعد یه نور و خارونو تا انتقاله وی.
دا ملگرو ملتونو دا بشری چارو دا همغاگی دفتر اوچا دا تازه راپور لمخی پا هیواد که دا اوبو دا سرچینو دا کمخت لعمل نه دیر سلنه افغان کورنی دا اوبو لک کمښت سره مخ دي چې روغتیایي ستونزې زیاتې کړي. د ښاري ککړو اوبو مدیریت یې په جدي ننګونو بدل کړی او د ساري ناروغیو خطر یې هم زیات کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د 2022 کال په وروستیو کې د مارچ 13 نیټه د کثافاتو صفر کولو نړیوالې ورځې په نوم نومولې او د کثافاتو مدیریت پیاوړي کولو باندې هم ټینګار کړی دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ